کوم د ازادې رادیو دی او ساته خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او همدارس په دوه منیمای کې به د ازادې میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري خو لمړی په مکړی خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یک شنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندوز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی اواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا نوموړی په کې خپل جرم مني. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نوی غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخه د بشار اسد له پرزیدلې نظام څخه د سوریې د لری کې دونخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یو ستره آزموینه ده. د غیر مستقیم رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا شپږ زره کسان په سیمه ایز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر پینزو بچو وتړل شي. د ولسمشر احمد الرشار لوري د ټاکل شوی کمیسیون 1500 نوماندانو روانونه خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننۍ رایو په نتیجه کې به د پارلمان له دریو څخه دوه برخې غړي غوره شي او یو بل برخه به ولسمشر شره په خپل غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په دریم مشل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د لوبه د کابل د مخام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکنی شل اووریزه لوبې دواړه بنگلاديش ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزه لوبو سربیره درې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. د سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماته ورکړه. بشارت او سیال یې بیگانه وخت په لاس ویګاس کې د ام ام ای د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپل 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود. خبرونه مل ازادۍ رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي او د دوی را سره اوسئ. و باورای چې د بشري حقوقو فعالان انټرنیټ ته د افغانانو د لاسرسي پر اهمیت ټینګار کوي.
انټرنیټ فراهم میکنه امکانات چې موږ حساسیت نخښو. انټرنیټ د اسانتیا برابروي چې موږ نه وځي د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو بلکې د مخنیوي بندولو لپاره هم کار وکړو.
د اروپا پارلمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له مصیبت ځپلو سره د مرستو په اړه بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتونو پلان ته د حماس د دریس په اړه نړیوالو غبرګونونو ته کتنه وکړو. او په یو بل راپور کې د کرکټ د نړیوالو لوبو افغان لوبڅار احمد شاه پکتین در پیژنو.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخته زه د کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان افغانانو ته د انټرنیټي خدماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي انټرنیټ د بشري حقوقو د سرغړونو په ثبتولو، د خلکو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو، د عدالت غوښتنې او د جرمونو د تکرار د مخنیوي په بهیر کې مهم رول لوبوي. دوی په دې ورستیو کې په افغانستان کې پر انټرنیټ د بندیز په غبرګون کې خبرداري ورکوي چې آنلاین فضا ته د خلکو پر لاسرسي محدودیت وضع کول د بشري حقوقو سرغړونو ته لاره هواروي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کې واوري.
د میزان په مو په افغانستان کې لا ته څلوېښت ساعتونو زیات د انټرنیټ بندېدو په غبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعین ټینګار کوي چې انټرنیټ د بشري حقوقو سرغړونو په مستندولو او د وضعیت په اړه خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې مهم رول لوبوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې انټرنیټ ته لاسرسی د عدالت غوښتنې د بهیر لپاره ګټور او کولای سي د بشري حقوقو د جرمونو د بیا تکرار مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د چارو څیړونکي سحر فطرت وایي چې د انټرنیټ له لاسرسي څخه د خلکو محرومول د پټولو، د بشري حقوقو پراخو سرغړونو او د خلکو د غږونو د لاځپلو لپاره لار هواروي. د دې شنبه په ورځ د میزان په 12 ازادي راډیو سره خبرو کې سیاست کړه.
جامعه بین‌المللي و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک
نړیوال ټولنه د بشري حقوقو بنسټونه کولای شي په دیپلماتیکو فشارونو له خپلواکو رسنیو او بنسټونو په ملاتړ او د نړیوالې حساب ورکونې لپاره د یو چوکاټ پر رامنځته کولو دا ترلاسه کړي چې طالبان بیا په داسې کړنو لاس پورې نه کړي او د بیا تکرار په صورت کې مسؤول کسان حساب ورکوونکي وګرځوي.
د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان مشره او په دې جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وویل چې د انټرنیټ بندول د سرغړونو پر وړاندې د خلکو مدني ټولنې سازمانونو د اصلي وسیلې بندول دي. د عدالت غوښتنې او د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د انټرنیټ د اهمیت په اړه زیات کړه.
انټرنیټ فراهم میکنه امکان زیرا که ما از وضعیت نقص حقوق بشری نه تنها باخبر شویم.
انټرنیټ د اسانتیا برابروي چې موږ نه یوازې د بشري حقوقو له وضعیت خبر شو، بلکې د مخنیوي او بندولو لپاره هم کار وکړو. همدارنګه په حقوقو قضیو کې چې د مدني ټولنې فعالي ښوونکي او رونانډې د طالبانو لخوا نیول شوي یا ورک شوي دي، د همدې انټرنیټ له لارې موږ خبر شو او خپل عدالت غوښتنه مو مخته یوسو.
د طالبانو حکومت د دوشنبه په ماښام د میزان په ومه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابره تی شبکې پرې کړې وي او د چهار شنبه په مخام د میزان په نهه مایه بیا وصل کړي، خو تر اوسه د خپل دغه اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دا پریکړه له پراخو کورنیو نړیوالو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د انټرنیټ له بیا وصلولو وروسته وویل چې د خلکو ژوند ګډوډوي او د دوی حقوقو نقضوي او معلوماتو ته د دوی لاسرسي بندوي، چې په خبره یې دا ډول اقدامات باید هیڅ کله پلی نه سي. په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د 24 ساعتونو بندیدو پراخې پایلې درلودې. بانکونه او سوداګریزي معاملې څنډول سوي وي. په بندرونو کې صادرات او واردات ګډوډ شول. د تبادله دفترونو له فعالیت ولوېدل. ټلیفوني اړیکې پرې شوې او انلاین سوداګري او د خلکو ورځنۍ چارې له جدي ستونزو سره مخ شوې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د ورستیو زلزلو د مصیبت زپلیو د ملاتړ په اړه بحث کوي. اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې په اومه به په افغانستان کې د وروستي زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر ښځو د سختو محدودیتونو په مسله بحثونه وکړي. د افغانستان په ختیز او په ځانګړي ډول په کونړ ولایت کې د وروستي زلزلې له کبله پراخه ویجاړي رامنځته شوې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په منیټه د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو ښځو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې په دې تړاو به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې چونې ته وړاندې شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې وروسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوستي او بشري ننګونې زیاتې کړي چې د هیواد ورسره مخ دي. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګهړي ډول کونړ کې وروستۍ زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او لامل یې 2200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې د دغه زلزلې لامل له زور ډیر کورونه هم نړیدلې چې لامل یې سلګونه کورنۍ بي ځای شوی او اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې لامل یو شمېر زیانمن شوی کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تیریدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوی په خیمو کې ژوند سختيږي. دوی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلی د نوم د نخبرېتو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخته کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومانان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بیلابیل ناروغۍ هم پیدا شوي. که څومره طالبان حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ ځانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی او ویلي وو که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوی چې د څه باندې 4 کلونو په تیریدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقوقو ورکړې تشمن شي. که څومره طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د اروپا پارلمان د روسي اعلامیې پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقوقونه د شریعت لمخې تضمین شي. داسې مهال چې په کور دننه لښپګمو ټولګي پورته دنجونو په هر ډول عصري ځکلو باندې لګولې او خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې. که څومره طالبانو دغه سخت دریس په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوی خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونه طالبانو لک تر لګه د دې ورځې لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي او چې لامل یې ټول افغانان لګانو ستونزو سره مخ شوي. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنمحالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرې خود.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوالو ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
زموږ غاغل آزادی رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته د حماس او اسلامي جهاد ډلو د غبرګون په اړه د نړۍ هیوادونو بیلابیل دریځونه نیولې دي. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په خپلو تازه څرګندونو کې له حماس ډلې وغوښتل چې چټک شي، کنه د په وینا دا فرصت به له منځه ولاړ شي. هغه پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل چې په دې چاره کې ځنډ نشي زغملی. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي و چې اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو له کبله ستایي، خو اسرائیلو پرون اعلان وکړ چې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیله من دی چې په دې هیواد کې د سکوت په نوم د دوشنبه په ورځ د پیلیدونکي رخصتۍ په ترڅ کې به ټول اسرائیلي برمته خوشي شي. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلي مرکچیانو ته لارښوونه کړې ده چې مصر ته ولاړ شي تر څو د غزې په اړه د احتمالي معاملې تخنیکي جزئیات بشپړ کړي، خو هغه ژمنه وکړه چې حماس ډله به یا د ټرمپ د پلان په اساس له ډیپلوماتیکو لارو او یا د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې وسلې شي. قطر چې د غزې په جګړه کې د منځګړي رول لوبولای دی، د ټرمپ پلان ته د حماس د مثبت دریځ هرکلی کړی. او د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری وویل چې دا هیواد هم په غزه کې د اوربند لپاره د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي. د خبرو بل منځګړي مصر وویل هیله لري چې دا مثبت پرمختګ به ټول اړخونه د مسؤلیت منلو د کچې لوړولو ته متوجه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د حماس د دریس هرکلی کوي او له ټولو اړخونو غواړي چې په غزه کې د دردونکې جګړې د پای ته رسیدو له فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر وولکر تورکو ویل د هیله من دی چې د ټرمپ پلان به له نړیوالو بشري حقوقو او بشري قوانینو سره سم د دښمنیو د دایمي بندولو لپاره لاره ورکړي. تورکو ویل دا د ټولو خواوو او په کړکیچ کې د ښکېلو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې په غزه کې د وژنو او روان کړکیچ مخه ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د نورو اروپایي مشرانو له هرکلی سره غږ غبرګ کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د اسرائیلي یرغملو خوشی کول او په غزه کې اوربند نږدې شوی دی. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرس وویل چې د ټرمپ پلان د سولې د راوستلو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کوي او جرمني یې پوره ملاتړ کوي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر د حماس دریز یو د پام وړ پرمختګ وباله او پر ټولو خواوې غږ وکړ چې د دې پلان د تطبیق لپاره بیل زنده اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دای باور لري چې حماس ډلې څرنګه چې په خوای هم دا کار کړی دی، یو ځل بیا ثابته کړه چې د سمدسي اوربند لپاره یو فرصت برابروي او اردن هم د حماس د دریز ستاینه وکړه. خو د لبنان حزب الله ډلې چې د حماس ملاتړ کوي ویلي دي چې د ټرمپ پلان له خطرونو ډک دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس به هم پام وکړئ د راپورونو د برخې دوام ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ خپور کړ ویل دي د زلزلې له کبله د څارویو د خوراک زیرمې او ساتن ځایونه ویجاړ شوی دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي چې د ورستیو زلزلو له کبله اغیزمن شوي دي وایي په دې زلزلو کې زیات شمیر څاروي له منځه تللي او کوم چې ژوندي پاتې دي هغه هم ګډ مات او ناروغ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 15,000 ډیر څاروي له روغتیا ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې لامل د څارویو د خوراک زیرمې او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې غنی کورنۍ چې په خای دایید لپاره په خپل څاروي او کرنا تکیه کوله اوس اند خپل ماشومانو د ورځنۍ خوړو د پوره کولو په برخه کې لږې ستونزې سره مخ دي. د سازمان ټینګار کړی دا چې جمع مخبره رسیدو دي ځینمن کورنۍ د خپل کرنی زوزمکو د چمتو کولو او څاروي د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نه شي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 23.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو لپاره د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غراز لک تر لګه 15.5 ډیر مشهوی څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د وبود سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څاروي او د ناروغي د خبرېدو مخاوني ولشي. په ورته وخت کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو یو شمیر زلزلې ځپلي وای ورسته زلزلې دوی او دوی کروندو او څاروي ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکي ولسوالۍ یو زیانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمیر څاروي په زلزله کې مړه شول. حکومت چې ژوندې پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره په کې زخمین دي ځینوم کې قیمتي دي دوه غاغه بس خرابې شي دي مخکې نه یوګته مزل کو په موټر او څوکې بازار تر اوسه بس از نور دوا ولور ټکټ چې دلتا ډاکټران نه دي چې سره او بس کې بوله نو هغه عمر پیسې غوړ چې پیسې زموږ خبر دني شي برابر اول د خوراک لپاره نه بس هغه تر اوري بس هغه مرتوا چې ولا بس دا چې به خدمت بس جمع کې به خوراک بیس نه تاسو
د ننګرهار د درینو ولسوالۍ یو زلزله ځپلی سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مالونه لمه ځچې دي فقط مالونه د سې استلې دي خلکو امزان سره ملته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته د بل سې ډاکې پټو کې امزان یو ځای کې تړلې د زمي امر روان دي خلکو ته عمومي مشکل دي مالونه د پاره د سې خاص وختونه راشي چې د مرز د پاره همدارنګ دي زمونه د پاره دولت نو مرستندوی درنو وختونه ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د وترنري د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د روسي زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالۍ کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالۍ کې نږدې 2500 غواګانې او غوایان نږدې 9500 پسونه وزي او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست په شپه په درشمه د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشو چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر یې بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي خو ښایي د لوبڅارانو په اړه مو ډیر څه نه وي اوریدلی. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې د شاوخوا سلو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایی جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونکړه ماحول هغه انوایرمنٹ ډیر خراب شو، نو لدین ورسته دا لا نور سخته ولا. خو الحمدلله ما دې هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبساری وکړل، خیر سره لوبه تر سره سولا.
احمد چا پکتین وای د ټولو لوبو د لوبساری شمیر یې سلګونو تر رسیدي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبساری پر مهال داسې کومه لویا تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو لنیو کې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبساری په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبساری سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زه کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه را پیسته بیسیکله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کوم کورس د امپایرینګ لپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وای د لوبڅاری د لومړی او دوهمې درجه پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د خل لوبڅار لپاره د څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د خل لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانین هم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون بیلې ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. دې لپاره چې باید ته یو کلوب سره اوسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبساري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځو له عمله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبساري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینوال یې له لوبساری راضي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محبوب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچول دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندې د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوانې بس لږ اندازه دوا یا خپل دوس مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه وس څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، هم ډیر دی، نه ور باندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په دوهمه نیمه کې د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ځل احمد شیبر د خوست په هنتون له یو استاد سره بشپړې او په تفصیل سره خبرې کړې دي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یې اوریدم ته سلامونه ونی کولم چې له وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیک یم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بلی بلی.
چرتم ادبیات لوستدي؟
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په دې لسودري ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ ته کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مور وسنور زدکړه چیرته کړی دي؟
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غو نورسته دوه کال په مختلفو زینو کې ما دا غو نورسته په امدې شغلات په پونتون ادبیات پونځي کې دوسته صفات مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالي شوم او د خپل زدکړې ماستر برنامه کې پیل کړی. دا غي خبره ورسته چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په غو امتحان کې بریالي شوم نو دکتورا تر کچې مې بیا ته خپل زدکړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکله؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې لیکله چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوطه او مفادات سره مطابقت درلود دغه ته چاپ شوی ده او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناستې ما نو ترتیب درې لک پاتې پروفایل دل ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه ده چاپ یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه و او تاسو وړاندیز
مننه شبه صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنې او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او په خور پونتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پونتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د پلزو کو د علاقې سره سم د پښتو څنګه سازمان ما په دې خانه کړل چې په دغه برخه کار کوم او ویرا سره موافقه وکړل او د پونتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو ویرا تایید کړل نو د خپل علاقې په اساس باندې دا کار کړل.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې تاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې یو پښتنه به ځین تر وګرځیده. که چیرته یو څوک له تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه. ډیره مهمه او اساسي پښتنه ده او دا پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی په کې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مصحاب او عقیده سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دغه شاعری څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعری اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري چېرته چې پښتنو سیږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پانتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ لپایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زوکو علاقه سره د ادبیات پوندې ما انتخاب کړی او دې ترغلې او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطر وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ودریات یې کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کېږي، نو زه سبتنام وکړو. سبتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو
داسې وبښي. شهاب صاحب، یو خو سیستم د سم داسې مخ ته ځي، لیکن ستاسو خپل برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زمونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفرداتو کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ولې نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به وو، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما، هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو،
د عملی او د کار سهم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملی توګه کپ نصر کې کار کې نصر کې کار کې کپ نظم کې نظم کې کې ژبونی په برخه کې ژبونی په برخه کې چاپی رسنی او دغشته چې مجلې شته دي او زموږ ډیر تعداد محصلین پرې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي مندا کې هغه چاپیږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریکي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو د گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پانتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پانتون ته راغلي دي حتی د پانتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړي د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پانتون علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځین نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدای دې تاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خام شه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوښ کیست مثلا کله شعر نقد لری ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه وو یا ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته کده رو غوړي بهتر بنوي؟
ډیره به بهتره وي او دا کار دسته د خبرو نه ما د فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا زین نور د سی استادان مونږ دغه بسون تر غوښتي دی او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي نو یعنی ډیر ګټور بولم
یو خو د استادانو په ساته خبره شو لکه د کاروان دوی چې منل شاعران دی بیا هم د نور منل لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو پانتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راو غوړي ممکن محصلین لغوي سره د احساس هم کسی دا خو مو همزولې دي کدا کار وکي ځکه په ورته وخت کې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي څنګه در تشکاری دا وړاندې شي
ډیر را تخکاریږي او دا کار به حتما کوو ستاسو د دې نظر نم موږ دا فکر واخیست چې حتما به دا شملګری او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه شوی لکه دا ستاسو چې څخلتا فکر دی او یا د ماشینونو په برخه کې چې دا ختمه امیدلې شي یعنی زبو وایم چې ډیر کم تر سره شوی دی یا په نشت حساب دی خو دا کار به ان شاء الله کوو او ګټوري بولم
شاب صاحب بخښي چې دا پښتنه یو څه ځندنی هم کوم تاسو کوم مضامین تدریسوي دی شیخ زید په پانتون
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په اکله باندې د سب پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سب د لارویانو په شعر باندې دا سی د منځپانګ باندې خبرې کوو نو دا رنګ یاند ادبیات تاریخ اړوند زخپل مزامین مخ ته وړم
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ
پښتو ادبیات تاریخ
نو تاسو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي تر کوم وخت پورې لپایله تر کومه
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به موږ کتاب می چاپ شوې دي او د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې می حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوې دي د هیواد مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې رحمان بابا باندې ما کار کړی دی کتاب می چاپ شوې دي مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیرو پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د خوشحال خان په برخه باندې می کار کړی دی خپل تر اوسه چاپ شوی نه دی نو حق ولایت می داد ماستری دغه ته ورکو چې دا بیت چاپ کما او په دې باندې لګی ما نو دا د تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې اگر روحانیان دي خوشحال دی حمید دی رحمان بابا دی او دغه سیمه د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي
ولې نه دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې بیا د تدریس په خپل برخه کې چې څنګه کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی بیا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه تاسو سره معاصر دورې ته ځکه چې زه پونتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او د کارونو بوختي هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی هغه وختونه پړاو دی ویښتیا پړاو دی خانتیا پړاو دی د پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوتن ورته نه کړی چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي آثار او کتابونه ولیکي
د پانتون د ادبیاتو د پانزیو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالیدل دي دوی ډېر کلی موضوعات راخلي بیا سه کله خبري ور سره کومه مثلا ما سه خبري ور سره کړی دي دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي. مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي. مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان ولیکي. او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
موږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زموږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغه کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم داسې موضوعات ورکړي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پات شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لار ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلینو سره په دغه برخه کې کار وکړي او
تشویق کړي. تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیره څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پونځي په څلورم صنف کې و درش تنه، خدای مې دغه نه کې و درش تنه دی.
دا و درش تنه کې چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زی شي دلی وی؟ نو ودیش کتاب بلرو یا ودیش رساله بلرو کال تا کنه همداسې ده. ډیر مننه ډاکټر صاحب شاف چې په خبرونه کې مونږ برخه سره واخست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، زه ډیر زه خوشاله شوم چې تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درد زړه چاودنه تم وګورا زارد شم زارد شم لمنه تم وګورا کلمه مازغ کلزړ سکندی بے د فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن رازي بے د خیال مرمنه تم وګورا لگ وی خلا دانگو پور تندے قبر جنے تمیو گورا طاقت انزل زد چنار کامت سیال لکھونے تمیو گورا
زړه کوي لا ګان ستر دې یا سما زړه کوي لا ګان ستر دې غل چکه اوران ستر دې غل چکه غل چکه اوران ستر دې وان ستر دې اوران ستر دې او سما زړه کوي لا ګان ستر دې یا سما زړه کوي لا ګان ستر دې
سر سر بیا سر پہ بیا میرے بخار کی بھی ارزان استر گے میرے بخار کی بھی ارزان استر گے گل چکے اوران استر گے گل چکے گل چکے اوران استر گے اوران استر گے اوران استر گے سمان کبھی لا جانستر گے سمان کبھی لا جانستر گے لا 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 لا